تازه. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. همکارم سالی محمد سالی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. سالی جان خیر است.
ډیر مننه زرغونه منګل تستر مسی اوریدونکو تاسو مال خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د لمړني یو ساعته خبرونه د خبرېدو وخت سو چې زیاته برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته بیل سوې ده. د دې ترڅنګ ځینی راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې د امریکا د کانګرس ځینی غړي وایي سرګندنه د هغه بندیان چې له ګوانتنامو څخه ازادیږي بیا به هم د لویدیځ پر ضد په فعالیتونو کې برخه اخلي که څنګه. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه ولسمشر حامد کرزی هغه مهلت چې د افغان دولت د بګرام زندان د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی و د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. د فرانسې دفاع وزیر له یوې فرانسوي خپرونې سره په مرکه کې ویلي د افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره د ازبکستان له طریقه غځېدلې لار ډېره ګرانه تمامېږي. په داسې حال کې چې د سوریې په همز ښار کې د دولتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي، د حکومت مخالف فعالان وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اوري. ولسمشر حمید کرزی هغه مهلت چې د افغان دولت ته د بګرام زندان د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی و د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. په بګرام زندان کې شاوخوا 3000 افغانان او بهرنیان چې په تروریستي فعالیتونو تورن دي بندیان دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼې کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې امریکا د روان کال د هوت یا کب تر 13 پورې چې د مارچ میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده وخت لري چې د بګرام زندان د ادارې ټولې چارې د افغانستان حکومت ته وسپاري. افغانانو ته د بګرام زندان د سپارلو مخکینی مهلت د تیر یکشنبه په ورځ چې د سلواغې 15 نیټه وه پای ته ورسید. د جمهور ریاست په خبر پاڼې کې راغلي چې دا مهلت د امریکایي اړخ د نه همکارۍ له وجې د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید سو. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر حمید کرزی د کاپیسا ولایت په نجرب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د اوو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. د جمهور ریاست په خبر پاڼې کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل سوي چې د چهارشنبې ورځې په بمباری کې اوو ماشومان او یو مشر سړی چې دماغي ناروغي درلوده وژل سوي. افغان چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د اوو او 15 کلونو ترمنځ وو. د ناټو یو ویاند وایي چې دی دا پیښه نسي تاییدولی خو دی منلې ده چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو هیئت سیمې ته استول سوی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د فرانسوي ځواکونو یوه قمندان ادعا کړې چې بمباري د وسلوالو طالبانو پر مرستندویانو سوی ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د پیښې د ځای له کتلو وروسته دوی ولیدل چې هلته طالبان نه وو. د فرانسې دفاع وزیر جیرارد لونګویت له یوې فرانسوي خپرونې سره په مرکه کې ویلي له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو لپاره د ازبکستان له طریقه غځېدلې لار ډېره ګرانه تمامېږي. لونګویت دا ونه ویل چې دا لار به څومره ګرانه تمامېږي. دغه لار اروپا له افغانستان سره نښلوي. په ځینو وروستیو راپورونو کې دا سوي وه چې امریکا د مرکزي آسیا حکومتونو ته د دوی له لارو څخه د استفادې په بدل کې په کال کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر ورکوي. ویل کېږي افغانستان ته 15% غیر پوځي بارونه او مواد د شمال له لارو انتقالیږي. اکثره اکمالات د ازبکستان له طریقه کېږي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې ډیره د پلیو سمندري ځواکونو یوه سرتیری د داسې یوه بیرغ مخې ته عکس اخیستی چې د جرمني د نازیانو سیمبول ورباندې ښکاري. دا عکس چې د 2010 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې اخیستل سوی په انټرنیټ کې بېلابېلو بلاګونو ته استول سوی دی. د پلیو سمندري ځواکونو ویاند ډګرمن سټیوارت اپټون تېره ورځ وویل چې د نازیانو د سیمبول کارول د منلو وړ نه دي او په دې اړه دوی خپل اجرات کړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. وین زیاته کړه هغه سرتیری چې دغه عکس یې اخیستی و نور نو د دوی په قطعه کې دنده نه لري. د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د سوریې په همز ښار کې د دولتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي، د حکومت مخالف فعالان وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو پرون سهار وختي پر همز ښار چې شاوخوا 1 میلیون وګړي لري د توغندیو او هوانونو ډزې وکړې. نږدې کال مخکې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې همز ښار د مقاومت اصلي مرکز دی. فعالان وایي چې د فبروري پر 4مه پر همز ښار د دولتي ځواکونو له یرغل وروسته تر اوسه پورې لږ تر لږه 400 کسان وژل سوي دي. د تلفاتو ورکړل سوي شمېرې ځکه نسي تاییدېدلی چې حکومت سوریې ته د بهرنیو خبریالانو پر ورتګ بندیز لګولې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې ناوی پیلی د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د ملکي وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې، لیبیا پرون د سوریه ډیپلوماتانو ته په 24 ساعتونو کې دننه له دې هېواده د وتلو امر وکړ. د لیبیا ملي انتقالي شورا په 13 اکتوبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم مخالفین د سوریې د مشروع واکمنو په توګه په رسمیت وپیژندل. په لیبیا کې میشت د سوریې وګړي د اسد د رژیم پر ضد په منظم ډول په مظاهرو لاس پورې کوي، او په دې بهیر کې تیر اونۍ د روسیې او چین د سفارتخانو مخې ته اعتراضیه مظاهرې وکړې. مسکو او پیکینګ د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسد د رژیم لخوا د مخالفینو ځپل غندل شوی وو. په بریتانیا کې یوې محکمې پرون 9 کسان د تروریستانو د روزنې د یوه کمپ او د لندن د اسهامو د تبادلې په بازار کې د چاودنو د پلان جوړولو په تور په حبس محکوم کړل. تورن چې تېره اونۍ خپل جرم منلی و، 9 واړه پاکستانیان او بنګلادیشیان و خو د بریتانیا تابعیتونه لري. په دوی کې 4 کسانو اعتراف کړی چې غوښتل یې د لندن د اسهامو په بازار کې یو بم کېږدي، او 2 نورو یې تر دې کم جرمونه منلي دي. محکمې دې تورنو ته له 5 تر 6 کلونو پورې د حبس سزاګانې واورې. دریو نورو تورونو ته چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې د یوه کمپ د جوړولو پر پلان اعتراف کړی، د حبس دقیقه موده ونه ټاکل شوه، خو لږ تر لږه 8 کاله به په بندیخانه کې تیروي. دا کسان ټول د 2010 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نیول شوي وو. په یوروزون کې شاملو هیوادونو پرون د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د دې هیواد د سپما د نوي پلان په اړه شک څرګند کړ. له اقتصادي بحران څخه د یونان د ژغورنې په مقصد د بحث لپاره په بروکسل کې د یوروزون د 12 غړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو غونډه د لوکزمبورګ صدر اعظم جان کلود جونکر په مشرۍ جوړه شوې وه. جونکر د غونډې له پیلېدو مخکې وویل چې شایي په دې غونډه کې کومه پریکړه ونیسي.
I don't think that we'll have a definitive and
they ways فکر نکوم چې موږ به نن شپه یوې قاطع پریکړې ته ورسیږو. موږ باید د هغو طرحو پر بیلابیلو اړخونو بحثونه وکړو چې موږ ته رسیږي، خو موږ خو فکر نکوم چې نن به کومه ورستی پریکړه وسی. دا کومه فاجعه نه ده. دغه ورځ د جرمني د مالی وزیر ولفګانګ سخوبل وویل چې د یونان پلان داسې یوه پړاو ته نه دی رسېدلی چې لاسلیک سي. دا غونډه 2 ساعته وروسته لغه پیل سوه چې د یونان سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې د 122 میلیارد ډالرو معادل مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اصلاحاتو په اړه موافقې ته رسېدلې دي. او د امریکا حکومت په تیرو 3 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د 2 اټومي ریاکټورونو د جوړولو پلان پرون تصویب کړ. د امریکا د اټومي مقرراتو د تنظیم کمیسیون پرون په خپل غونډه کې د جنوبي جورجیا ایالت په اوسنیو اټومي تاسیساتو کې دننه د 2 ریاکټورونو پر جوړولو موافقه وکړه. تمه ده چې دا ریاکټورونه به د 14 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شي، او د 2018 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ به فعالیت پیل کړي. د اټومي مقرراتو د تنظیم کمیسیون د ورستی ځل لپاره په 1981 میلادي کال کې یو کال مخکې له هغه د اټومي تاسیساتو جوړول تصویب کړل چې د پنسلوانیا په مایل نومي ټاپو کې د اټومي بټۍ ویجاړېدو د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو بیره خپره کړه. د امریکا د اټومي مقرراتو د تنظیم د کمیسیون مشر ګریګوري جاسکو د پرونی پریکړې خلاف رای ورکړه. وی ویل د جاپان په فوکوشیما کې د تیر کال مصیبت وشوه چې موږ باید ډیر زیات احتیاط وکړو. خبرونه مو له آزادي رادیو څخه واوریدل. دا هم ځینی راپورونه. د امریکا کانګرس په یو راپور کې ویلي څرګندونه ده هغه بندیان چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کیږي بیا به هم د لویدیز پر ضد په فعالیتونو کې شکیل وکنه. د امریکا کانګرس د اندېښنه وروسته لغه شي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د هڅو په لړ کې امریکایي چارواکي قطر ته د طالبانو د 5 مشرانو د سپارلو په اړه غور کوي، خو دغه پلان د امریکایي وکیلانو د پام وړ مخالفت سره مخامخ شوی دی. د لویدیزو اژانسونو په حواله تفصیل له احمد تکل خبري.
د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شو، په ګوانتانامو زندان کې د ساتل شویو بندیانو د انتقال په برخه کې د باراک اوباما او جورج بوش د حکومتونو هڅې څېړل شوی. د دې راپور په ځینو برخو کې چې غیر محرم بلل شوی او د رویټر خبري اژانس لاس ته ورغلي ویل شوی دی چې د ګوانتانامو له شپږ سوه بندیانو څخه چې خلاص شوي په سلو کې اووه ویشت په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل دي او یا په خوا ښکیل وو. د دې زندان څخه په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر بندیان افغانستان، سعودي عربستان، پاکستان، یمن، اسپانیا او ډنمارک ته انتقال شوي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې راپور وایي د ګوانتانامو د بندیانو په اړه تحقیق او دا یقیني کول چې د دوی دوسیه به په هغو هیوادونو کې چې دوی هلته استول شوي په سم ډول څېړل کیږي یوه ستونزه وه او اوس هم ده. راپور د ولسمشر اوباما ادارې ته سپارښتنه کوي چې باید د ګوانتانامو د بندیانو په اړه څېړنه وکړي او په دې اړه د کانګرس ته یو تحلیلي نظریه وړاندې کړي څو معلومه شي چې هغه هیوادونه چې دا بندیان ورستول شوي له دوی سره څومره ښه چلند کوي. د کانګرس د استازو د جرګې یو غړي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټر خبري اژانس ته وویل په سم او مسؤن ډول د دې بندیانو له لیږدولو مخکې په ټولنه کې د هغو د جذب په برخه کې ډیرو اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت هغه مهال د تروریزم پر ضد د سخت عکس العمل د ښودلو په خاطر د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ و، د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې راپور ښیي چې د امریکا حکومت اوس مهال د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې له څه لویو ستونزو سره لاس ګریوان دی. د راپورونو له مخې په تیر یوه کال کې له ګوانتانامو زندان څخه هیڅ کوم بندي بل ځای ته نه دی انتقال شوی چې یو علت یې د رویټر په وینا هغه محدودیتونه دي چې کانګرس په دې برخه کې وضع کړي. کانګرس د دې مخنیوی هم کړی چې دا بندیان دې په امریکا کې دننه محاکمه شي.
د امریکا یو عالی رتبه قمندان وایي متحده ایالات به په روان میلادي کال کې د خپلو پوځي سلاکارانو ډلې افغانستان ته واستوي. دغه جنرال چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ورځنیو عملیاتو مسؤل دی ویلي دغه مشاورین به له افغان ځواکونو سره چې ټاکل شوي ډیر ژر د طالبانو پر ضد د جګړې مشري واخلي مرسته وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. رضوان مراد یې اوروي.
جنرال کورتس کاپروتی د متحده ایالاتو د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته ویل هغه غواړي له دې نه مخکې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر کم شي افغان ځواکونه د زیاتو عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. نوموړي ویل د نړیوالو ځواکونو له قمندانانو څخه غوښتي چې څومره ژر ممکنه وي د عملیاتو مشري افغانانو ته وسپاري. جنرال سکاپروتی ویل دا مهال د افغان ځواکونو د کنډکونو یو په سلو کې دا توان لري چې په یوازې سر عملیات ترسره کړي. له دې نه وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته ویلي وو 2013 میلادي کال به افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرۍ او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره پریکنده کال وي. د لیون پنی ته په وینا هیله مند دی چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت حمایوي بڼه غوره کړي. خو د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې د دوی ځواکونه به د ضرورت په وخت کې چمتو وي چې د 2014 کال تر پایه خپلو عملیاتو ته په افغانستان کې دوام ورکړي. جنرال سکاپروتی بیا وایي چې 2013 کال لا لرې دی او افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرۍ د سپارلو بهیر به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې سره ترسره کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د جنرال سکاپروتی دا څرګندونې د هغه مقالې سره په ټکر کې دي چې د امریکا پوځي ژورنال خپره کړې ده. د امریکا پوځي ژورنال ته ډګروال دانیل چې یو کال په افغانستان کې خدمت کړی ویلي د افغانستان د جګړې او دغلته په پوځي برخه کې د پرمختګونو په اړه د امریکا د پوځي مشرانو خبرې گمراه کوونکې او له مبالغو ډکې دي. ډګروال دانیل ویلي هغه په هیڅ ځای او هیڅ سطح کې بریالیتوب نه دی لیدلی او تکتیکي وضع هم په ژوره توګه خرابه ده. خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ورځنیو عملیاتو مشر جنرال سکاپروتی بیا وایي چې دا د ډګروال دانیل شخصي نظر دی. نوموړي ویلي هغه ډاډمن دی چې د هغه خوشبینانه ارزونې د اساسي معلوماتو او تحلیلونو پر بنسټ دي. جنرال سکاپروتی ویلي هغه هیله من دی چې افغان ځواکونه به ثابته کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر ځای کولای شي.
ولسمشر حمید کرزی ناټو په دې خاطر غندلې چې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې و ماشومان وژل دي. د ناټو یو ویان د پیښې په اړه به خبري وشو. د خو ویل چې د تحقیقاتو لپاره ګډ هیئت سیمې ته استول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبر پانه کې د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بمباري په کلکه وغندله. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله ویل شوی دی چې د چهارشنبه ورځې په بمباري کې اووه ماشومان او یو شل کلن ځوان چې دماغي ناروغي یې لرله وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د اووه او پنځلسو کلونو ترمنځ وو. خبر پانه زیاتوی چې خاغلی کرزی په دې اړه د تحقیقاتو لپاره سیمې ته د یو هیئت د استولو امر هم کړی. فرانس پرس خبری آژانس د ناټو د یو ویان له قوله لیکي چې وایي دای دا پیښه نشي تاییدولی، خو دا مني چې په دې اړه د څیړنې لپاره یو ګډ هیئت سیمې ته استول شوی. د کاپیسا د امنی قومندان عبدالحمید ایرګن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو سه شنبې نیمه شپه د نجراب ولسوالۍ په ګیاونومي کلي کې پر یوه کور چاپه واچوله او په سهار په همدې کلی کې پر یوه کور بمباري وکړه چې په نتیجه کې اووه ماشومان او یو ځوان سړی ووژل شول. ایرګن وایي یو فرانسوي قومندان چې ځواکونه یې په دې سیمه کې دېره دي ادعا کوي چې بمباري د وسلوالو طالبانو پر مرستندویانو شوې ده، خو ایرګن زیاتوي چې د پیښې د ځای له کتلو وروسته دوی ولیدل چې هلته طالبان نه وو. د امنیتي مقام زیاتوي چې دوی د سیمې ویډیوي تصاویر واخیستل او د فرانسوي ځواکونو قومندان ته یې وروښودل. عبدالحمید ایرګن وایي چې د دې سیمې اوسیدونکي ټول د طالبانو پر ضد دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي څومره ملکي وګړي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې وژل شوي مخکې کله هم نه وو وژل شوي. د دې راپور له مخې په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې ټول 3021 ملکي وګړي وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د دې شمیرې په سلو کې 70 طالبانو او په سلو کې 44 ناټو وژلي. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3600 پوځیان لري چې ډېره برخه یې له کاپیسا نیولې د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې د آیسف په چوکاټ کې د امنیت د ټینګولو په چاره بوخت دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له پاکستان سره د خوراکي موادو په انتقال کې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د بلې لارې په لټه کې دي. دغه اداره وایي چې له بېوزلو خلکو سره د مرستو ټولې زیرمې خلاصې شوي او پرون یې وروستي مواد پر خلکو وویشل. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
وروسته لغی چې له پاکستان سره خبرو کومه نتیجه ورنکړه، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې خپلې ژمنې مرستې د حواله لارې افغانستان ته انتقالوي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر اداري ویان نادر فرهاد د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سلګونه ټنه هغه مرستندوی توکي چې د ژمي په موسم کې افغانانو ته په مرستو کې ورکول کېدل د کراچۍ په بندر کې بند دي. د وویل چې په دې برخه کې شتو ستونزه ته په پام سره دوی غواړي چې دا مواد له دوبۍ نه د حواله لارې افغانستان ته انتقال کړي.
د هغو بشری مواد د انتقال لپاره چې لمخ کې اخستل شوی خو په پاکستان کې بندي، مونږ یو بل لار غوړه کړه او هغه دا چې مونږ غواړو په دوبۍ کې د خپل مرکزی دفتر لارې دا مواد کابل ته راوړو. مونږ ډېر لارې نور هم لرو او په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو چارواکي له پاکستان سره د دغو موادو د خوشی کولو په حق له خبرې کوي. مونږ هیله من یو چې دا خبرې هم ښې پایلې ولري.
د غیداری د پریکړه په داسې حال کې کړي چې د خوراکي توکو ټولې زیرمې خلاصې شوي او د دوی په وینا وروستۍ مواد یې د پنځشنبه پر ورځ خلکو ته وویشل. د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه په داسې حال کې له پاکستان نه د خوراکي توکو د انتقال له ستونزې سره مخ ته چې سږکال په افغانستان کې خلک د ډېرې سړې هوا له امله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې یو شمېر هغه دولتي ادارې چې په ژمي کې له بېوزله او اړو کسانو سره د موادو په رسولو کې مرسته کوي وایي چې دوی د خوراکي توکو زیرمې نه لري. طبیب خو سره د مبارزې ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ وایي چې دوی یوازې د نړیوالو ادارې مرستې خلکو ته رسوي. ښاغلی کاکړ د یو ان ایچ سی آر د زیرمو په خلاصې دوی انتقاد وکړ او ویل چې دا کار د دوی د بیغوری له امله رامنځته شوی.
زه نه پوهیږم چې ولې دوی دا خبره کړي زموږ داخلي خلاصې دي. البته ټول شی به په یو وری یو بخت به دې زیات ورکړي وي، مثلا مهاجرین ته چې خارج نه راځي یا شاید هغه ته توضیح کړي وي. نور هر څوک د هر میاشتې دپاره حتی په دوی میاشتو دپاره خپلې ذخیرې ساتي. همدغه سې پلان سره بل چې په دوی میاشتو کې باید دغه ذخیرې وي، که چېرې د واورو په حساب باندې د برکوز په حساب باندې کومه خبره کېږي نو د دغه ذخایرو نه دوی استفاده کوي. دغه اوس تبلیسي به تاته ویلي چې تقریبا 10,500 متریک ټنه یې ولایاتو ته ولېږلی او د توضیع په حال کې دي.
ډېره هڅه مو وکړه چې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان نه هم د اوسني وضعیت په هکله وپوښتو، خو بریالي نه شوو. سږکال د افغانانو لپاره یو له هغو ډېرو سړو کلونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر شمېر خلک د همدې سړې هوا او یا هم تودو وسایلو ته د نه لاسرسي له امله مړه او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د رپورټونو له مخې یوازې په بدخشان کې سږکال شاوخوا 2 تنه د سړې هوا او برف کوچونو له امله مړه شوي دي.
له دغه رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسېږي. په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی و سې لنډیز او تکرار خپریږي. په پروګرام کې پر دې مسله خبرې شوې چې ځینې وزارتونه ولې نه دي توانېدلې خپله پراختیا بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. دیو آباد سوکاله او امن افغانستان په هلی د خبرونه پیل شو. خوښیم چې زو جنا قال او کوزه په بل خبرونه کې ل ظریف نظر سره ستاسو قربایم. عزیزانو شاید تاسو دوستانی په اوریدو او مونږ په ویلو ستړي شوي یو چې د افغانستان په حکومت یا دولت کې څوکۍ او مهم مسولیتونه د لیاقت او اهلیت پر ځای په تنظیمي سمتی او نورو معیارونو ویشل شوي. هر وزیر او موین په اصطلاح د یو چا سړی دی او ممکن تر شا یې وسلوال قوتونه هم ولاړ وي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی د قانون د حاکمیت، ټولنیز عدالت او د مجازاتو او مکافاتو په کار کې پاتې راغلی او یو شمېر پېژندل شوو پخوانیو جهادیانو او د انتقاد کوونکو په وینا جګړه مارانو حلقه کړی دی. په افغانستان کې جګړې په تجارت بدلې شوي او زیات شمېر دولتي چارواکي په امنیت او سولې کې خپل زیان او نابودي ویني. نړیوالو د افغانستان د آبادۍ او نظام جوړونې لپاره سترې ژمنې او مرستې وکړې او تر ډېره حده یې عملي کړي هم دي. په معاصر تاریخ کې هیڅ بل هیواد ته د افغانستان په څیر امکانات او فرصتونه نه برابر شوي، خو د کاري ظرفیت د نشتوالي، له وطن سره د کمزوري مینې، اداري فساد، رشوت او بې امنیو له وجې د بهرنیانو د میلیاردونو ډالرو مرستې په ځای مصرف نه شوې او ستر بنیادي کارونه ترسره نه شول. د لسکلنو نړیوالو مرستو او امکاناتو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ د بېوزلو هیوادونو په ډله کې دی او د خواشینۍ ځای دا دی چې مهمو او کلیدي وزارتونو او موسسو هم خپله انکشافي بودجه نه ده مصرف کړې. په یوویشتمې پیړۍ کې د افغانستان په سولو کې نوي کسان برېښنا نه لري، زراعت عصري او میکانیزه شوی نه دی، کورنۍ صنعت او تولید په ټپه ولاړ دی، بیکاري او بېروزګاري اوج ته رسېدلي او د افغانستان لاس د نورو له ګدایۍ څخه لنډ شوی نه دی. د ولسی جرګې په استجواب او پښتنو کې څرګنده شوه چې ټولو وزارتونو خپلې بودیجې نه دي مصرف کړي او دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې دا فرهنګ هم نشته چې یو وزیر یا چارواکی په خپلې بې کفایتۍ او نه وړتیا صادقانه اعتراف وکړي او له کاره ګوښه شي. که وضع په همدې شکل دوام وکړي نو د نورو میلیاردونو ډالرو مرستې به هم بې ځایه لړې شي او د کلونو کلونو په تېرېدو سره به په اصطلاح د افغانانو یوه مړۍ دوی نه شي. دا چې ولې وزارتونه کاري ظرفیتونه او د پلان جوړولو توان نه لري او په دې کې څوک مسؤل دی، دا به له محترمو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې د مالیې، بودیجې، بانکونو او عمومي محاسباتو د کمیسیون غړی ښاغلی صدیق احمد عثماني، د مالی وزارت د خزانو عمومي رئیس ښاغلی الحاج محمد آقا.
تشکر آقای الکوزای شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم السلام علیکم، مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید.
فکر کوم ښاغلی الحاج محمد آقا او ښاغلی عثماني صاحب د تشریف لري، ستړي مشئ په خیر. راغلی الحاج صاحب، مهرباني وکړئ صاحب تاسو که لږ خپل نظر وړاندې کړئ چې د وزارتونو ولې خپلې بودیجې نه دي مصرف کړي او کومو وزارتونو په اصطلاح لږه بودیجه مصرف کړې ده انکشافي. مهرباني صاحب.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی، من مشکل اساسی عدم مصرف بودجه را به چهار کتگوری تقسیم میکنم. که اولش مشکل تمویل دونر هاستن، البته مشکل تمویل هم ارتباط میگیره برای خود دونرها و میشه که در قسمت تمویل یکی که عدم تمویل پروژه های انکشافی ما به وقت زمانش از طرف دونرهای تمویل کننده است و دیگر خود امی زمانگیر بودن پروسیجره های خود دونر هاستن و طبعا عوامل دیگه هم هست که بعدا ما روی خود تبصره کرده، مثلا بودجه اختیاری و غیر اختیاری که یک مقدار کمش بودجه اختیاری است و دیگه بودجه غیر اختیاری ده خود دونرها پروژه را انتخاب میکنن. البته عوامل دیگه عزیز که خود شرکت هاستن، شرکت هایی که مثلا یک شرکت ساختمانی باشه چندین قراردادهای بزرگ این میگیرن، نمیتونه همزمان رسیدگی برای تمام پروژه های خود کنه و این طبعا واگذار میشدش برای سب کانترکتور یا دست دوم و سوم که خودش مشکل دیگه را به بار میارن در قسمت خود تکمیل به وقت و زمان پروژه انکشافی ما. و همچنان طبعا برای همه هموطنان ما هویداست مشکل امنیت است و همچنان مشکل ظرفیت خود اداره واحدهای بودجه ای ماستن.
تشکر سب. عثمانی سب مهربانی و گیسب تاسیخ پر ندارانی.
سلام علیکم و شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
تشکر سب.
ما در یک بخش طبعا صحبت های جناب رئیس های بومی خزائن را تایید بکنم، ولی در عید زمان ما مطالب را برز میرسانم که با صحبت های ایشان کم تفاوت خواهد داشت. طوری که شما میدانید و شنوندگان محترم هم که برنامه را تعقیب میکنند میدانند، کار یک پروژه و بودجه سازی از یک پروژه از مرحله شروع میشه که ابتدا پروژه پلان میشه و با وزارت محترم مالیه پیشنهاد بودجه میشه و بالاخره بودجه وقتی پاس میشه مرحله تدارکات صورت میگیره و مرحله تدارکات با بعد کار در ساحه صورت میگیره و در نهایت کار پیشرفت میکنه و قراردادی پول خود را طلب میکنه. از این نقطه اول اگر ما آغاز کنیم، زمانی که پروژه سازی صورت میگیره و ما معلومات داریم، پیشنهاد بودجه وقتی که صورت میگیره این کاملا در اون وقت کاملا واضح و روشن هم نیست و در این زمان پروپوزالی که او ارائه میکنه تکمیل نمیباشه. وقتی که بودجه در ولسی جرگه و بعد از طرف رئیس جمهور توشیح میشه، او وقت زمان است که باید پروژه برای در تدارکات، ولی متاسفانه پروژه ها بدلیل از این در تدارکات نمیره که انوز پلان و برنامه از او دقیق نمیباشه. یک مرحله نمیست که وقت میگره. مرحله دوم که اشاره نکردن جناب محمد آقا خان رئیس صاحب خزائن، سال مالی هم یک مشکل بود که فضل الحمدلله او مسئله حل شد، به این معنی که وقتی که بودجه تصویب میشه در ولسی جرگه و مرحله تدارکات هم شروع میشه، 3-4 ماه در تدارکات شروع میشد تا تدارکات تکمیل میشد وقت میگرفت و طبعا سال میگذشت، سال کاری. ولی نقطه که برای من مهم است و من میخواهم بالاش مکس کنم و او عبارت از همین مرحله تدارکات در پروژه است. طوری که ما تجربه داریم و شنوندگان هم میدانند، کسانی که صاحب نظر در این تو مسائل هستند، در مرحله تدارکات مشکلات اصلی وجود داره. به این معنی که از یک طرف بعضی از دوستا قانون تدارکات علتش میدانند، ولی برای ما اوقدر مهم نیست قانون تدارکات. چیز مهم ایست که اداراتی که پروژه ها با او تعلق دارد در این مرحله کوشش میکنند که قراردادی یا کسی که کار را پیش میبره و تا و تقریبا دلخواه ایشان باشه. به این معنی که به شکلی از اشکال با امی صاحبای بودجه یا صاحبای پروژه یک نوع تفاهم داشته باشه که پیدا کردن نعمت و یک آدم برشان
بله
یک زمان کافی را کار داره.
بله هم دقیقه تاسی ورد اشاره کرد،
بله
یا دقیقه در پروگرام نمخ که یا دوست ما تا تلیفونو که ولی دا پا دی پروگرام که او ایر تاکیدیم دیر زیادو که ما ورطول چه تا دی پخپل آواز که تلیفونو که خپل ایر تلیفونو که پخپل آواز که دی دا مسئله وی ویزن وزارتون البشه منگه نمون نخلو خو ولی پزن وزارتونو که چه دا انکشافی بودجه دیره دا وزیر سایبان یا نور چارواکی و یا مهم پروژی چی دیست زندهی نی ورکی تراغی پوری چی دوی دو خپلی خواخی سرای پیدا نشی اگه نور دسی انتقادو نمکرلو ویلی چی پدی که بیا خورد و برد و داشتانو تا دوی منتظیر وی نو پروژه ویلی وزندهی وزندهی اگه آخر پاتی شی ویلی بودی جم نمصرفی گی نو دده آوریدون که دا انتقادو چی دلتا پا وزارتونو که طبعاً اداری فساد خوشته ده، خو دغه سی مشکلات هم شته چې قصدن پروژې زندول کیږي ترڅو عدد دوی د خپل خوخي سړی پیدا شي او په قراردادي د تاسو د تدارکاتو مسله چې یاد کړل د دې سره ارتباط لري کنه لري سم مهرباني.
ما همی حرفی را که داشتم در حقیقت امو صحبتی را میکنم که امو برادر بیان کردن. من با حرفایشان کاملا موافق هستم. در مرحله تدارکات خصوصا در پروژه های بزرگ طوری که شما اشاره کردید، صاحب بودجه یا امو واحد بودجوی اما عمدترین تلاش است که قرارداد طوری تنظیم کنه که یا شخص دلخواهش باشه یا منافع خود داشته باشه یا برنامه های است که سبب میشه پروژه با وقت و زمانش تدارکات نشه و در نهایت بعد از یک مدت طولانی وقتی که تدارکات صورت میگیره کار به یک کمپانی یا شرکت داده میشه، چنانچه رئیس های بشاره کردند یا شرکت ظرفیت نداره به شکل مصنوعی یا تصنعی برای خود اسناد تیار کرده یا چند طوری که دیده شده اشاره شان هم تایید میکنم چندین پروژه را یک کمپانی یا یک شرکت میگره، اونمو شرکت یا کمپانی که یک تجربه طولانی در معامله‌گری در مو اداره داره او میتونه بگیره، دیگر ها طبعا پیشنهادشان رد میشه. این مهمترین بخشش است.
بله.
بعد تدارکات وقتی که صورت میگیره کمپانی در ساحه میره، مشکلات در اوج حال طور پیدا میشه که یا مشکل امنیتی داره یا ولایت مربوطه والی مسئولین امنیتیش یا قماندانایی که در محل هستند اونا هم علاقمند هستند که از این صاحب پروژه اگر چیزی به دست بیارند اونا هم موانع ایجاد میکنند در بعضی جاها و بعد کار در ساحه صورت میگیره، پیشرفت پیدا میکنه، زمان میرسه که باید وزارت مربوطه به همکاری وزارت محترم مالیه پرداختهای از این انجام بده. طبعا برای پرداختهای از این که صورت میگیره اینجا هم یک زمان طولانی گرفته میشه و اداره مربوطه هم کاری نمیکنه، پول به وقت و زمانش که پرداخت نشد صاحب پروژه کار خود توقف میده، چرا که یک کمپانی که در افغانستان است شاید یک قسط یا دو قسط پروژه را پول داشته باشه، وقتی که پول اصلی از او خلاص میشه من فکر میکنم که حتماً مجبور است کار خود توقف بده و این هم سبب میشه که کار پروژه ها پس بونه و بودجه به وقت و زمانش مصرف نشه و عوامل دیگه هم هست که سر هر کدام از دو اگه صحبت کنیم شاید در برنامه جای نباشه.
یک سوال تکنیکی هم کنیم. محترم آقای محمد آقا رئیس عمومی خزائن وزارت مالی، همی لستی که به دست ما رسیده تقریبا وزارت مخابرات که بهترین شست 84% بودجه خود مصرف تانده، وزارت دفاع 79 و هم قسمی ادامه پیدا میکنه، منتها تقریبا 3-2-3 نیم بودجه خودم نتانسته مصرف کنه. حالا این بودجه سرنوشت دادی چی میشه؟ از این بودجه پس گرفته میشه یا یک جزا داده میشه به وزیر زیبا چی میشه؟
تشکر بسیار زیاد. پروژه انکشافی زمانی که به مصرف نمیرسه برای سال بعدش انتقال پیدا میکنه، چنانچه که این سالهای قبل هم به این منوال ادامه داشته. چرا؟ چون پروژه هسته و منظوری داره، پول باقی مانده است که میمانه یا بودجه که میمانه اداره مصرف کرده نمیشه و قسم زمین بودجه برای سال هاینده انتقال پیدا میکنه و اداره میتونن که از او انتقالی بودجه سال قبل خود در سال روان یا سال هاینده خود استفاده کنن.
بله. خب این کسایی که بودجه مصرف نمی کنن این جزا داره نداره؟ سیبال مثلا در رادیو ما یک کار که نکنیم سیب مجبور رادیو بسته میشه، مثلا میگن خی یا نم کار میگه دیگه سبا نه دیگه ما دیگه نفر میگیریم سیب. این در افغانستان هیچ طور سیب 10 سال است که عین ساتری رو ما میبینیم سیب.
والا من فکر کنم از این که در جزای کلان که هر روز پارلمان بار الفاظ بسیار توهین‌آمیز برای ضیا خطاب میکنه، از این که فکر نکنم که جزای کلان زیاد باشه و حتی از طریق رسانه و میدیا حتی اسمای ضیا برده میشه و برشان گپای یعنی بسیار زشت و رکیک زده میشه. من فکر کنم از این که جزا زیاد نباشه، اما در قانون ما چیزی نداریم.
بله. همین خود وزارت شما هم یکم که این چیزا پس مانده، شما چی سبب نشان میدین که نتونستین مصرف کنین؟
یقیناً وزارت مالیه است پروژه‌ای است که خارج از وزارت مالیه است، یعنی تحت کنترل وزارت مالیه نیست. مثلا دی افغانستان بانک است، شرکت برق است که اینها واحد بودجه‌ای نیستند، مجبورن یا باید تحت یکی از وزارتخانه یا واحدهای بودجه زیا قرار بگیره و همچنان مصفا که تقریبا 60 میلیون دلار بودجه زیاد بود یا نتونستن به مصرف رسانن و بالای مصرف خود وزارت مالیه هم تاثیر گذاشته. هرگاه ما ببینیم که پروژه خود وزارت مالیه را بیشتر از 55% مصرف خود پروژه‌ای که تحت اثر وزارت مالیه است مصرفشان.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
فیصدین مزاره ده کوئی تکشنا غستا سر پلون که
میرابانی ورورا
پروگرام بانی خبر نظر
میرابانی
ما نظر خدا ده نه افغانستان سیده پا افغانستان کسی هر وزیر هر کارمن شیرازی آقا ده یو ملک پا وایستا بانی رازی دی بانی لطهی و ایمو داشی واشی و دا یو کار پا مخ ندی یا تالی دی ابل پا المکی تا ایلا بحانی دی یو سرای که ځان افغان و بولی او بیا مسلمان ځان و بولی او د بل ملک وایسته باندې نه یې راغلی وزارت ته یا بل کار ته هغه هېڅکله ناکامه نشي راتلی. زه اوس خپله 15 کاله په پاکستان کې وسولو اوس میګیره سر ټوله سپین سوله اوس نشو کولی چې په خپل وطن کې ژوند زندګي وکړو. هېڅ مې تمام نشته وطن ته.
نه انشاءالله ناامیده کېږم وروره.
دسه چل نه امید کیګه مل ازوان وسه پوری خیر خدای مهربانه دی چې خو به وشي تر اخره پوری به د بی مسولیتي هم دسه دوام نکي. تشکر صاحب مننه د ټلیفون دی بل ټلیفون خپل مهرباني ازادي راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زپن سلامونه له کوم سره تاسو سره همکار زریم د بندر ټول او ریټو باندې ته ولنه کوم.
تشکر صاحب
مهرباني. شیرناغه
شیرناغه د کاتي صاحب ولا تګل باندې خبرې کوم.
مهرباني صاحب مهرباني.
محترمه دولت دغه چارواکي لري که تاسو وګورئ په نورو مملکتو کې یو پروژه کوي چې تاسو کېږي نور دولت هغه سره کومه کوي ما دا خلکو سره او هغه ځای ورته کوي یو پروژه مخکې کوي سره کومه کوي نور څه څه ورکوي خو د بعد مره که په افغانستان کې یو پروژه کوي هغه رښت ورکوي به تاسو کار مختوري دا تاسو چارواکي چې کوم څه خلک نه شي صالح تاسو نه شي نو دا کار مخکې نه دی په افغانستان کې هغه میدان چې څنګه څنګه وجبو وایو د دېګي کارا وزیران دي کارونو چارواکي دي سم حل مستری شي چې افغانستان په مخ باندې لاړ شي او دا پروژه پیدا شي او نو تکا په سوالي کې خپل کار نه شوی نه کی پروژه شوی دا مکتبونه دي هغه کې روان شي دي اوس کته احمد دې چې ما ګیو لا څه دا هغه په بار شوی دا دې تر اوسه لا شو هغه ته څه نه شوی دی دا.
تشکر تشکر دادی هغه دې وردل شو ان شاء الله
رسالت هغه کاوجو شي دا کارو شي دا خلک
تشکر شیر نغا جانا دیرا ماننا سب یو بل تیلیفون لرو ازادی را دیده
و
علیکم السلام رو را
سلام
علیکم
کابل خبرکم
میرا بانی رو را
زمان را نور خدا دی چی اصل مارو خلق وخی و مطل دی وی چی اچار دا وایسان دو کلب اچار جو شوی دی اچار مار آره پایپر آغل دو کنی دی ویشوی دو صلاحیت و خسیلیت کنی پی جنی وقت تا دجبون نتکول دو پاس آجی دی پکا جیبونو ڈکیو پر دا ملک نا پکا تکیز پکیجی نو دستا خود سوی داری دی پشورن غیران کے تاتیشو بدا تو پانامان کشتا دی نوری دی داری دی چھ دیر زیاد مو پیسی مصر پئی دیر دا کارو کا کل پشیئے دی تنہی وہ انقلابی مکہ مدیر جوڑا کی دا ہاری وچی دا وزیری کو پہار وہ سکت ورگان کی چکار پی اکلاری ناکا مدیر مکہ مدیر مارکی تی آر دا ایدام پو دی گش کی
دالی تشکر
نور خلق دې عبرت واخلي
دا
خو یو ورځ نشو دا تقریبا لس کال شو او انسان یو مظلوم هیواد دی خلک یې در په در خار څه د دریابونو میانو خوړل څه بدبخته په زمانو کې پراته دي دا دومره بدبخته انسانان په دې لاره کې قرار یې پیدا کړی دی چې هیڅ غریب خلکو آواز نه اوري او هیڅ رحم نه لري خدای نه هیره نه لري
تشکر او دغه مسله د سړی خپل وجدان یعنی قاضي کې او د خدای نه ویریږي او قانون ته احترام وکړي نو مشکل حل کیږي. تشکر ډیر مننه ورور.
بله سلام علیکم. زه خپل احترامات وړاندې کوم تاسو ټول او
تاسو
څنګه ښه کلمه نه شي تاسو رادیو تعقیبوم او څو وخت مخکې نن تاسو سره تماس نیولای نو زه اوس یو مشوره لرم چې د دې ساي تماس غوړې شپږ فارو د پارلمان ته داخل شوی دغه لیوا دغه ته ورور دې قرباني ته آماده ما چې هغه قرباني چې زه پیدایي په مدار شپږ فارو داخله ساتول کې زه به دا قرباني کوم تاسو هم نه کوم نور تاسو نه څوره کولای په دغه رقم اسانه طریقې ورکی تر دې ساي سره په تماس کې زه درته ما خپل مور په لاره اجازه راکې زه درته د خلکو په مابین کې انتخابي کوم چې دا بل رقم نه کیږي چې دا رقم ورک نشي زه که په دې لاس کلا نه دا راډیو تاسو په ما ته او تکلیف پای را سوې ده ځکه دا فساد اداري او دامن دې سره بدرو نو یې ځان ثاوب کړ طالبانو
سپوکو
دولت دې څه نه سره یو ته او یو سي او یو امید نه ولري
ادارې
ته امید نشته.
روزانه د سچلې سړې په د همیشا نه صابر وسی صبر وکي او خپل غ تلاش او مبارزه باید جاری وساتي. البته صلح صلیز مبارزه دا ځانورژن نه داشان چې دا خو په دې باندې دینی بس نه کوو اسلام کې جواز نه لري په هر ترتیب مگر مبارزه باید وکي.
بالکل ولا سمسم زم دې ما تا ما سلیم ته مطالعه ما ته خبر درته کوم زه کوم دې چې واده سړی نه مورور چې دا خبر ته زړه دار ته وایي تاسو مو چې کای پر دې رام ته ولې موږ غته ځان نه وای دا ما تر چې کو دا باندې ما کوې ځای نه نشي ولې زړه دار تم دا ته وایي مجبور کې
کړی دي نور هیڅ دلار نه ست خاص دغه لار نه د خاص د مخاص په درزاب خاطر دغه یو رقم دغه طریقه ده
بله وله یکه
bale bale پښول
اته یک رواج است کې میګن پلان بی چیسته پلان بی د وې پلان ای ترو خوب نه است
پلان نه د دوه مقصد ده ان شاء الله مور ملمانه به خبري وکي او تشکر ستاسو د احساسات نه د وطن آبادی غوړی مدغه رشوت خواره وي باید دا مسائل باندې اداري فساد ورشي تشکر را او رادیو ته وکړه ان شاء الله دوستان به خبري وکي یو بل ټلیفون لرو مهرباني ازادي رادیو
دیو ول شي کې چې څنګه زما په خپل ځای کې نه په افغانستان کې یو پېښد بود د جاج دی وزیر نه پوڅ کې د باید نه دند لري شي او کله رکی دی نه د همو مستر باید یو سره خیانت کوي الحمد الله وزیر نور
تشکر تشکر عثماني صاحب موجود دی به د ولسی جرګې کمیسیون په نمائندګي
بله شونندګي
سلام ادب عزت بله سلام ادب خدمت زری ناصر جان اولی کوزه مهمان شما شمنده عزیز هستم شانی عزیز از بغلان شما در خط تلفن هستم
تشکر شما
مهربانی
در یه موضوع بعد شما یک نظر و یک پرسش از مهمان شما دارم امروز پولی را که وزارتخانه ها دارن حتی وزارتخانه های کشورهای خارجی ندارم اما متاسفانه 10% پول خود را بالای پروژه ها به مصرف نرسوندند منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دادن و همه زندگی و وقت خود را به عیش و نوش سپری نمودن و هیچ صداقت و درستی به این وطن ویران شده و تباه شده ندارن و پرسش من از رئیس قضائین این است که وقتی که به میلیارد ها دلار به وزارت خانه ها داده می شد این پول ها را در کدام را به مصرف می رسانند و فردا روز ما را با میلیارد ها دلار از کشورهای بیگانگان قرضدار می سازند تشکر از شما که ما را دادید
تشکر رو جان عثمانی صاحب خبر خود وارد لید غرور چه میدان ورده کنه زنگ و هله و تعدیت حاضر ده چې ویزه د رشوت خور او در ټول کې ویزان پی انتهاری پی کوم اگر چې موږ ورته ول دا درسته لار نه ده سړی باید مبارزه وکړي مشکلات باید حل کړي په سولېز ډول تاسو خپل نظر وړاندې کړئ یعنی خلک دومره په تنګ شوي دي چې نور خورشتام چې د ملت حوصله ختمه شوې ده عثماني صاحب
ما صحبتای دوستان که تقریبا 6 نفر بودن شنیدم بیان کردن اما آنچه را ایشان بیان کردن واقعیت های اجتماعی واقعیت های همونطور حاکم به فضای عمی مملکت است و ما در امون نگرانیشان با ایشان شریک هستم و ما فکر میکنم که وضعیت به همون شکلی که ایشان گفتن است. طبعا شما جواب دادید مسئله ای که انتحاری جواز نداره امو هم که ای برادر هم که همون صحبت هم میکنه ما فکر میکنم که از نهایت مجبوریت است و از همین وضعیت نامناسبی که حاکم است امو وضعیت او هم بسطو آمده و ای گپ گفته که قابل دقت است باید به او دقت شود اما آمدیم بستر از این که ولوسی جرگه در قبالی قضیه چی میکنم و یا چه کردم امسال اقلام بسیار بجا ولوسی جرگه انجام داد به این معنا که بحث بسیار کلان ساخت در داخل پارلمان طولانی ساختش بحث مطبوعاتی ساخت به گوش مردم رساند و صاحب نظرهایی که در بیرون و داخل افغانستان است به وا رساند و در نتیجه امی مسئله یک فشار بسیار قوی بالای حکومت و مخصوصا وزرایی که پول خود مصرف نکردن یک فشار وارد شد. این نقطهش بسیار مهم است ولی اما قسمی که رئیس به خزائن اشاره کردن در قانون موردی وجود نداره که اگر پول کس مصرف نکرد باید باش چگونه برخورد شود ولی ولوسی جرگه در نظر داشت صلاحیتایی که در قانون اساسی افغانستان برش داده شده و سایر قوانین داده این مسئله را با جدیت تعقیب میکنه و همه وزارتخانه هایی که کمتر از 40% مصرف کردن بودجه شانه یعنی وزارت ها را در ظرف چند روز هفته آینده به شکل 5 تا یا 4 تا به ولسی جرگه دعوت خواست کرد و توضیحات ایشان را خواست شنید. هرگاه توضیحات ایشان در مورد عدم مصرف بودجه قناعت بخش نباشه مطابق با قانون ولسی جرگه حق داره که بحث استیضاع را مطرح کنه و از این وزیرا سلب صلاحیت کنه. مواردی که قانون نقض شده یا او را طبعا مراجع عدلی و قضایی باز با ایشان برخورد خواهد کرد ولی تا جایی که به ولسی جرگه مربوط است فقط بحث استجواب است استیضاع است و سلب صلاحیت است و در این زمان از طریق رسانه ها امی مسئله را به حساب به گوش مردم رساندن است تا وزیرات تحت یک نوع فشار قرار بگیرند.
خب همینجا یک مشکل قانونی ایجاد میشه که دیگه مالک رئیس وزرا یا صدر اعظم میشه نی او رو میتونن بخواین و بعدش پرسان کنن مگم افغانستان شون زور شما به رئیس حکومت نمیرسه. حال رئیس حکومت به اصطلاح خود رئیس جمهور میباشه، برای از اینکه رئیس جمهور شما زورتان که نرسه این کارا کلش بیهوده نیست. یک قسم یعنی هرچی که شما بین عین تئاتر عین درام در 10 سال گذشته اونا میان جواب میتونن باز میرن باز پس همین خود وکی صاحبا بازمون نفرایی که گویا حالا میگن به کفایت است بازمون هم خودتان صاحب رای میتین. این خو یک نوع چیزی که مردم ایران میمونه ایتیال صاحب دیگه دال خال 10 سال شد صاحب حالت و مسائل بانا کلش تیر شده. گناه در کجا است؟ چطور اصلاح شده صاحب؟
من با شما موافق هستم که نظام ما طبعا ریاستی است، صدر اعظم نداریم، ولی ما در بخش امور مالی وزیر مالیه ما همین صحبت ها را اگر شما تعقیب کرده باشید و ایشان خواهد بشنوند، ما برشان گفتم که شما در بخش مالی صدر اعظم حکومت افغانستان هستید. به خاطر از اینکه نظام چون صدارتی نیست، کسی که بودجه را به پارلمان میاره و بودجه را طی مراحل میکنه، ما او را در بخش امور مالی به عنوان صدر اعظم میشناسیم و طبعا وزرایی که پول مصرف میکنن یا بودجه میگیرن وزیرای عینی صدر اعظم هستند. بنابراین وزیر مالیه این فشار را در بخش مالی بالایشان انداخته میتونه، ولی مواردی که ما صاحب صلاحیت باشیم فقط امو چیزایی را که گفتم خارج از اون ما صلاحیت نداریم که سه تاره ما اشاره کردم و جمع از این که ما بحث مطبوعاتی بسازیم و یا ایشان تحت فشار قرار بگیرند. دیگه موارد ما در قانون چیزی نداریم متاسفانه.
بله اینجا ما همیشه به ما پیام میرسه، ما زیاد مشکلات میبینیم از مردم که مثلا حال زمستان است، برفباری است، حال وزارت فواید عمر میبینیم که یک قسمت اعظم بودجه خود مصرف نتونسته، یا جار جنجال های امنیتی است، یا جار جنجال های مثلا قیمتی یا پاست. حالی که ما میبینیم لوی سرموالی مثلا تقریبا 11% بودجه خود مصرف کرده، یعنی که هیچ کار نکرده به جار جنجال مردم، حداقل رسیدگی نتونسته، یا خود یک پروژه دیگه نداره که تیاره بسازن، یا خود نمیست که محکمه میکنن دیگه میکنن و مجرمین میارن خب به این پیسه را مصرف کرده نتونسته، یا مثلا استر مکمرم که میبینیم 20% بودجه خود مصرف کرده کل روسیا. این چیزا رو آدم ایران میمونه دیگه چه قسم اینا توجیه بکنه؟ مثلا خود اولوسی جرگم گرفته 12% مصرف کرده، سیب اولوسی جرگه مچم چرا بچی یام خود کدام فابریکه تیاره سازی قرارداد ندارن نیستیم، یا سببش چی هست؟
من اشاره کنم که اگر شما پیشتر از کشورهای دیگر اشاره کردید، اگر همین بحث ها در یک کشور دموکراسی وجا حاکم است، کشور دموکراتیک است، بلندشوه و موارد معلوم شوه که قانون نقض شده یا ادارات کار خود و وظیفه خود انجام نداده، سارالوال خودش پشت خانه از او خیمه میزنه و او را خود کشان کشان برد. ولی در کشور ما خو وضعیت به این شکل نیست. اگر ما چنانچه رئیس صاحب خزان میدانه 5 سال گذشته هر متواتر و مسلسل بودجه رد شد و به سارانوالی رفت تا سارانوالی اشخاص مسئول شناسایی کنه و مجازات کنه، که متاسفانه او کار نشد و همین دلیل بود که بازم سال ما بحث مطبوعاتی ساختیم.
بله.
آمدیم پیشتر شما اشاره کردید در وزارت محترم فواید عامه، وزارت محترم فواید عامه بحث سرک کابل پروانه که در سر سال آمدنیجا من او را مطرح کردم، 2 سال شد مسلسل در سند بودجه جای داره و رئیس صاحب خزائن میدانه، سال گذشته هم بود و سال پیشترش هم در اثر فشار وکلای اولسی جرگه بود. متاسفانه که نتونست وزارت محترم فواید عامه مرحله تدارکات امور را تکمیل کنه، چنانچه ما شخصا به کابینه افغانستان رفتیم، موضوع را در جلسه کابینه مطرح کردیم، رئیس صاحب جمهور 5 میلیون دیگه هم گفت به این سرک باید داده شوه و کار شروع شوه. متاسفانه امسال هم گذشت و کار شروع نشد. به همین شکل شما در مطبوعات از طریق رادیویتان شنیده باشه که بزرگترین معضله سرک دوشی پل خمری است که از 2-3 سال به این طرف باقی مانده و وزارت محترم فواید عامه قرارداد از اون تدارکات را تکمیل کرد، ولی نتونستند که کار را ظرف 3 سال در مو سرک تکمیل کنند. ما چه کرده میتونیم؟ ما فقط استجواب میکنیم، استیزا میکنیم و اگر ضرورت باشه سلب صلاحیت میکنیم. با این قسمت صحبت تان ما موافق هستیم که شما فرمودید که امی وزیرا را یا امی مردم را
بلې جزا باید مجازات او مکافات باید وي. عثماني صاحب دا خبره ده تاسو استجواب کوي وګوري که یو سړی لیاقت او اهلیت ونه لري. دلته خو د لیاقت او اهلیت مسله کاري اهلیت دا مسله ده. یو خیانت چې کېږي خو بیا صحیح د څارنوال به پکې داخلیږي یا د رشوت مسله یا بل اتهام وي. مګر دا د کاري ظرفیت مسله چې ده د مسؤلیت نه په ځای کول دي. په دې کې خو تاسو صلاحیت لري چې یو سړی سلب اعتماد کوي صاحب. دا خو ستاسو په صلاحیت کې ده. نه ده همداسې
با عرف شما موافق هستم و اشاره میکنم که ما امی صحبت های را به شما آل میگم در تالار بلوسی جرگم من شخصا بیان کردم. متاسفانه سر و صداها در وقتی که یک هیئت از احزاب سیاسی به آلمان رفت و اونجا بحث فدرالیزم مطرح کرد با عکس العمل بسیار شدید خوشبختانه در افغانستان روبرو شد. ما در پارلمان اشاره کردم که ما فدرالیزم محکوم میکنیم برای ما قابل قبول نیست، ولی عملا ما شبه فدرالیزم یا مثل فدرالیزم در پالیسی های خود عملی میکنیم. وقتی یک وزیر از زون مرکز افغانستان یا از شمال افغانستان بره به طرف استیزا و سلب صلاحیت، متاسفانه عناصر در بیرون یا خارج پارلمان بسیار کوشش میکنند که او را از این بحران نجات بدهند. به این شکل اگر یک برادر هزاره بره، برادرای هزاره همی کار را میکنند. اگر تاجیک باشه برادرای تاجیک میکنند. اگر از قندار باشه برادرای قندار میکنند. که متاسفانه ما نمیتونیم به همین دلیل به اهداف خود برسیم. در غیر از او امی باورها در ولسی جرگه هم است که باید مجازات و مکافات صورت بگیره و امی باور در بیرون از پارلمان هم است. متاسفانه به امی دلیل است که ما اکثرا به اهداف خود نمیرسیم.
اصل مشکل هم داره عثمانی سیب، اصل مشکل هم داره تصورت
ایشان رو کنه، ولی حداقل ما مسئله را به گوش عامه میرسانیم و میگیم که مشکل در کجا است و بالاخره راه حل برش خواد پیدا شد. متاسفانه هنوز من راه حل مشخص نمیدونم.
بله بله. عجی صاحب تو پختنه راجی میربانیم که عجی صاحب.
تشکر. ما میخوایم به میجواب سوال هم وطن ما که گفتن شما بسیار پولای زیاده برای وزرا میتین و چی میکنن. ما به خاطر اطمینان از این وطن خود ترس میکنم که پول اصلا برای وزرا یا برای خود آمرین وزارت داده نمیشه. البته او قرارداد میکنن، پول به جانب قراردادی شرکتی که کار از او را انجام میده برش پرداخته میشه، نه برای اشخاص و افراد خود با صلاحیت اداره. و موضوعاتی را که شما اشاره کردین و دیگر هم وطنای ما طبعا یک چیز واضح استن و جناب عثمانی صاحب مفصل روی تمامش تبصره کرد.
د ازاده پسپو که دغه خبرونه د پرون مو از دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوه و وسه تاسو تکرار اوري.
بله السلام علیکم ګلستان زکمن لغمان از طرف تماس کین علی کوزت تاسو مې المنوت السلام علیکم.
تشکر رو مهرباني
دا خو ذکر د درا کار یا ملکار د سفر سره ذکر زده مې پوجا بودیجا پر مصرف کې یو ور کول کې یو نه خین نه بعد وایدو چې تاسو کار علی کار د سفر سره جوان رو دا جنگ سالاران ما کوم څه یو پس لغت نور کار نسی وي ته ګور هغه چې کوم خپل سر باندې پاتې وندا ګډوډی مګو جوړ کړی نور مخ نه نسم ته مخ.
تشکر مهرباني ورور هم دا مشکل ده چې دا هر سړی وزیر صاحبان هم شاوخات جنگ سالاران بازشان ولاړی او مخکم عثماني صاحب اشاره وکړه چې مشکل لري چې سړی مجازات کیږي نه پاتې تیب. بل ټلیفون لرو مهرباني آزاد راځه.
تاسو ټول ته سلامونه احترام نور هم کوم علي کوزه خير
وعليكم السلام صاحب سلام شي مهرباني
نظر صاحب نظر صاحب تاسو ملمنو ته
تشکر
اله دا چې جوړ اورغو سه
مهرباني
زما سوال دلته چې دا د وزارت مهاجرین بودیجا هم مصرف کړی دا کې نه مصرف کړی په کوم لار کې مصرف کړی دا د موضوع نه باندې لري نه زما دا وسنی حالات کې په کابل کې ډېر واوري شوې دي او زمنګ د وطن واشومان هلته د منځ ته دی وجل شوې دي. حکومت خو سترګې نه لري خو غوږونه خو لري کې حکومت خو سترګې نه لري دغه خلک دي ورته توجه کوي ورته وکړي چې ورور او هغه ته د خیمو لاندې انسانان دي مسلمانان دي افغانان دي مړ کېږي ستا د جنګ د وجه نه د کندهار او د هلمند نه مهاجر شوي دي. دغه مسلمانانو غور ونې نه کوي چې دغه مړ کېږي چې په بلډنګونو او په جنایتونو باندې پیسې مصرفوي بودیجه مصرفوي په غلا او د وطن په خرابۍ مصرفوي او د وطن په آبادۍ نه مصرفوي. دا د کفایت حکومت ولې توجه نه کوي دغه ماشومان او دغه سپینګیرو او دغه سیاسرو ته.
بله
بله
تشکر.
وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان تنها تانسته 38% بودجه خود مصرف بکنند.
سلام به آقای علی کوزای ظریف نظر و میمانان محترمتون.
تشکر.
سید احمد شریفی هستم از کابل تماس
میگیرم. آقای شریفی بفرمایید.
یک نظر داشتم سوالم داشتم.
بفرمایید.
نظر من این است که یک حقیقت مسلم است
که در افغانستان قامات بلندپایه از این کلن افرادی مخصوصا وزارتخانه و ریاست های عمومی و مستقل کمیسیون های مستقل افرادی به کفایت افرادی که اصلا دیانت تقوا پرهیزگاری وطن حسی و وطن دوستی و حتی حسی انسان دوستی را اینا ندارن این تو افراد انتخاب میشن. ولی سوال من اینجاست که این همی پارلمان این همی تلفرات را میشناسد چرا در وقتی رای گیری برای از اینا رای میته باز هر هفته بعد یک ماه بعد پانزه رو بعد اینا را استجواب میکنه اینا را استجواب میکنه و او حاضر نمیده. و سوال دوم دیگه من اینجاست که این همی وزیر بیش از هفت وزارتخانه از طرفی افرادی سرپرست چی میشه؟ رهبری میشه. این امینا یک بار رای نگرفتن خونا غوره بدل هستن. آره دوباره امید و رای گیری هم ندارن. چی تا اینا بودجه را به مصرف میرسونن؟ چی تا اینا به این ملت بیچاره و به این ملت مستضعف اینا کمک میکنن؟
بله سپاس تشکر.
تشکر آقای شریف.
تشکر یا بلچه هنده رو میروانی سپاس داری دادا.
السلام علیکم ملک رضای صاحب مرجع غروی
اورو صاحب قوران سے میرا بانی
ډیر مننه خپل سلامونه تاسو او د رادیو ټول اړیدونکو ته وړاندې کوم. نو ملک رضای صاحب یو وخت وای یو شځه غوړی وی لیکړی و نو دا ډیر شزان په مور کړی او شغل ډوډۍ خوړل و نو فکر فرکه یو غریب راغلی په دروازه کې رخ کړی و چې وګړه ډوډۍ خوراکي وره نو دا ورته چې خاورې په سر نن ورځم ته وشه نن ورځم ته نو زه دا وایم چې د وزیرانو صاحبانو او د دغه بیا کفایت د دغه ناپوه انسانانو اولادونه خوشه په ګرمو موټرانو کې ځي مکتبو ته په ګرمو موټرانو کې راځي دا د غریب په اولاد څه خبر دی چې دی بودجه مصرف او هغه څوک چې سلب صلاحیت سوي دي دا هغو سره چا څه کړي خو دغه ځینې وزیران دي تر اوسه پورې داسې ناست دي خو نشته په افغانستان کې داسې خلک نشته چې دی د دغه صلاحیت یا دغه پوهه ولري چې دا بودجه څنګه مصرف کړي او بل پارلمان چې دا و چې څه ناست دي زه نه پوهېږم چې دا څه کوي دا خپل ساتیری کوي هلته سره راټولېږي خپلې خبرې سره کوي خو د دغه خلکو ته د مستقیم ورسې دا دفترو ته د غاړو دې ونیسئ چې ورور ته څه پکوې ستا خو اولاد مور دی ستا خو کور ګرم دی د دغه تر خیمو لاندې چې ژوند کوي یا تر پلو لاندې چې مري د دغه خو یو غم وخوري
ته څه فکر کوې چې دغه ټول سی د قوانین خو موجود دي د افغانستان اساسي قانون ډېر مترقي او ښه قانون دی د په ولسي جرګه کې هم خیر فیصلی شاید وشی او اقدامات مگر په خلکو کې تقوا پرهیزګاری د وطن سره مینه د اسلام سره مینه دغه شان شاید کم وي
بار بار ما وایم چې هیڅوک د وطن ملي ګټو ته وفادار نه دی هیڅوک د افغانستان ملي وحدت ته وفادار نه دی ژمن نه دی دا څه نه بولي چې دا زموږ وطن دی
بله بله
دا څه نه بولي چې دا زموږ خلک
څه کوي
نو راي واخه بره به درته وکړم دغه د پارلمان دغه چې دی یو وخت مې بدم کړی دی یو سړی پر لمانځه په زوره درولی و نو هغه ویل پروخو به مې درېې ته دوایې دي نو څوک
خدای دې مونږ ته هدایت وکړي اول او بیا
انصاف ورکړي وزیرانو ته او خدای دې د زموږ خلک پوه کړي د زموږ
وزیرانو پوه کړي تشکر
دادو په فریاد ورسېږي بخښنه غواړم
بس کور دې ودان کامران مهرباني کور دې ودان د وطن احساسات او درد
محترم محمد آقا رئیس عمومي خزائن وزارت مالیه صاحب به شما کمتر نوبت دادین شما ممت گپا را میزنین به کسایی که مصرف نمیکنه یک ذره سخت گپا زده میتونین یا یک کلتانو میارین سی
والا تا جایی که ما میتونیم طبعا اما یک چیزی را که شما سوال کردین که کدام نور میسندر در وزارت مالیه هم در نظر نمیگیره در قسمت کیفیت کار پروژه بله. البته این از صلاحیت وزارت مالیه نیست که نظارت از کیفیت کار اداره بکنه طبعا در قسمت مسائل مالیشون ما کنترل میکنیم همیشه مجالس داریم تا کمیته تکنیکی تعیین شده که برن با اداره بشینن روی مشکلاتشان که آیا چی مشکل است در قسمت
رئیس خیت میشه که یک نفر بیا یک پروژه جور کنه و یک کد امضا بیاره یک چیز کاغذی رو بیارن جور کنه شما رو پیسه رو بتن دیگه شما رو غرض نیست که دمابین از کاغذ پاکت چی هست دیگه
نه از کنم خدمت دیگه وزارت هایی مثلا وزارت اقتصاد میتونند از پروژه ها نظارت کنند و خود هیئت مراقبت کننده پروژه که خود وزارت ها را تعیین میکنند نظارت از طریق خود نماینده خود وزارت هاستند.
وزارت اقتصاد هم کمر خود گرفته نمیتونند بودجه شده و آخرین لست قرار داره وزارت اقتصاد صاحب از آدم خندان میگیره خال ببخش وزیر صاحب اقتصاد تلفنهای ما هم جواب نمیدن خیر باشه.
بله عثمانی صاحب هم خبری
رو که عثمانی
ما بازم تکرار میکنم که حرفایی را که هموطنان ما میزنند واقعیت هاییست که در داخل اجتماع افغانستان او را میبینند و از طریق مطبوعات و رسانه ها او را انعکاس میتند و من با حرفایشان کاملا موافق هستم و اصلا نمیخوایم که به عنوان رد صحبت کنم. تنها یک مسئله را میخوایم توضیح بدم که در قانون اساسی افغانستان طرز انتخاب یک وزیر و رؤسایی که در قانون اساسی 4 ریاست است کاملا مشخص است. رئیس جمهور افغانستان شخص پیشنهاد میکنه و اولسی جرگه و اولسی جرگه یا این شخص تایید میکنه و یا رد میکنه، چنانچه که شما شاهد هستید که 7 وزیر رد شد و فعلا 2 سال شد به عنوان سرپرست ایفای وظیفه میکنند. من فکر میکنم که اولسی جرگه شاید به این مرحله رسیده باشه که هر کس معرفی کنند شاید برش رأی اعتماد بده، چرا که امید داستان سرپرستی باید خاتمه پیدا کنه. وای که واز رئیس های جمهور به اساس کدام معیار انتخاب میکند مربوط به خودشان است و مشکلات از وام برای ما قابل درک است که مملکت به این وضعیت است متاسفانه و بیرون کردنشان از این وضعیت کم دشوار است. یک موضوع دیگه هم که یک هموطن گفت من کاملا باش موافق هستم که گفت بودجه در ملکیت شخصی اشخاص است. خب طبعا رئیس های با مشاوره کردند. من باز میگم که همین ادارات دولتی یعنی عام نیست، یک جمله عام نمیگم ولی میگم اکثریت ادارات دولتی مثل مغازه یا دوکان است با یک تعداد از این مسئولین که وزیر یکی از او است. ما عمدتا کلمه وزیر را به کار میبریم، وزیر، معین، رئیس، مدیر، مامور و بالاخره تا پایان میآید منیست، اما جایی که شخص می داشته باشه از امو اداره استفاده میکنند. اگر به همین شکل نمی بود ما دچار بحران و مشکل نمی شدیم.
تو به دوم برخه که دغه بحث دوام ورکو دوستانو خاغله صدیق احمد عثماني چې د ولسی جرګې غړی دی او د راز د مالی بودجه بانکونو عمومي محاسباتو د کمیسیون غړی دی، د تشریف لري د مالی وزارت د خزانو عمومي رئیس خاغله الحاج محمد اقا هم له موږ سره ده.